شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وویل چې په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پریکړې ته شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار ساتمن په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سار ساتمن د سرګندونې به اساس بللې دي. مجاهد په یو ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره سوز زیاتې نشي کولای. خو د بشری حقوقو د سار ساتمن په خپل راپور کې چنې خبر کړ ویل دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غزمی پر موټر په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپ شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,200 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونسک شار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوې دي. اوکراینی ځواکونه دغه مهم شار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره کار ورڅخه واخلي. دا ساجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سار ساسمن طالبان تورن کړي چې په پنشتیر کې ملکیان شکنجه کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساس پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
حج ته تلونکي افغانان د لګښت زیاتېدو ته اندېښمن دي.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې له موټر چلونکي ظاهر منګل څخه واوري.
سړک خوروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د سار ساسمان پر طالبانو تور لګولای چې په منشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. د غساسمان په دیاړه نن یو مفصل راپور خپور کړ. لدی سره هم حال د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم په دیاړه تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل چکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندیشنه شولې چې طالبان په خپل لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو لکه بل ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. د تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوی چې ورسته او یا تنه خوشیسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوی چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندیشنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنځیر کې ځینې ملکان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د وی مخالف وسله والی ډلې ملي مقاومت جبهه سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبان په پنځیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په خبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګاسمن اندیشنه شولې چې طالبان په خپل لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته د سزا نه ورکولو لکبله ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکی په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنځیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوړه لار د دوی په اند باندې دا ده چې خلک چې څونډه کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفاکي. زما فکر باندې دا حالت د اندیشنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کرونو شهیدان او طالبانو د لوري متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سي ورکولای ځکه چې هغه هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژیږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندیښنه شوده ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندیشنه څرګندوي؟
کا فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وايي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دی فکر کوي چې دا د حکومت ولی یو سالم لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سول پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشری حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اوله سره څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پوری کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسی، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشند لې وی خبرتیا وروسته په واوري چنن په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حج ته تلونکو حاجانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت وای هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر نن په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. د وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیا رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پروسې د پیل پاړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را جواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه له افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2400 و. د دې ترڅنګ له 15 کال زیات عمر لرونکي کسانو ته سکل په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکي زین الله چې سکل د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم، خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي امارت واړو چې په دې برخه کې یوه همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي محبوب چې 3 کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وای د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخکې کلونو کې $1000 مصرف کېدل خو اوسې تقریبا $4000 مصرفیږي. خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، باید مصرف لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 6,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,00,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر اجید ډیرو پیسو اخیستلو یوازینې دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان ستون شوی وای هغه څه چې په افغانستان کې لیدلی دلیدونه دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشیر بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. ډیوډ لامی خپلې و مرکه کې ویلي کسم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړ کې چونو خو اوس لا پسې خراب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلی د جواري اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان پر وختونو او نورو ځایونو ګرځېدل او پرون پیر خپل وطن ته ستون شوی خپل مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي.
زنن د افغانستان یو روختون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. دوی د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوډ لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د برېټانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18 د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د خطه کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري لخپل اټومي تاسیساتو د اټومي نشي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوی وي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لرې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونی گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قومندانۍ پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان بل زیمبابوی سره د لوبو دروانې لړۍ او روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوی سره دریمه 500 وریز لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټاله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوی سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالۍ او خلوبلري کولای شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالۍ په جدول کې ډېر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالۍ څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوی سره د شل وریز لوب یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغه د روان شنبه پورس د جون په 11 ده او د نړیوال کرکټ په ترڅ کې پاکستان او ویسټ انډیز یو ورځنی لوب لري نن لوب روانه ده پاکستان یو 150 منډه کړې دي دوه لوبغاړي سوځیدلې دي 15 شم ورده
ل خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډېر وران وای په دې لارې باروړون کې موټر له قانوني کچې ډېر وزن نه وړي چې لکبلې د لارې خراب شوې ده دوی زیاتوي باروړون کو موټرو په خس سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ را تک ستونزمن کړي دي بلورته لوګر ځای چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینی برخې ماتې کړي او کم خیونېنی ول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي د کابل لوګر د لارې او ډیری وار ظاهر منګل آزادۍ رادیو ته ول په دې لارې داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابر ډیر وزن بار کړی وي
سړک خورور خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپه ټټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي د مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزنج برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي حتی جدي تر ورسې موټر بریکونه کار نه کوي لیدره د وزل لیدره دي چې لک بریکونه وای وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکنې ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د باروړونکو موټرو د زیات وزن لامل د کابل لوګر لوی لار ډیره خراب شوې ده
سړک ډیر خراب ده ډیر موډه سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوري ټول سړک خراب کو دی خو ته له خده یو ته موږ ته ډیر خراب کړی ده بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي قبل نظر ولم د خزو سپرلې شلوما دا چې زه بده شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخي مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفین لخوا ل اضافي وزن زیات خکده کیږي
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرول دا کوم چات زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې هغه جرمنه کېدل اوس جرمنه نست اوس خاصه شی دا چې ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی
بلور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبله سیمه کې هم بارون کو موټرو ته تل نصب کی نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړي چې په دې برخه کې د همکاري وکړي
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم په دې مکلف ده غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي کې نه شي کولی مقتدی خبر راکړي د خاص تر کو چې معلومات راکړي او د موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي
د کابل لوګر لوی لار د هیواد مهم او اقتصادي او ترانزيتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون زینی ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ ورته کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې تر سره کیږي
د کابل لوګر لارې به د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کړو د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجډو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د سړک د دوهم کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی لستونځو سره مخ مخ کړی دي د دې خلکو په وینا د موټرو زیاتې غني غني او د لومړي سړک د تنګوالي لامل وخت نا وخت د غلوې لار د ترافیکي پیښو شاهد وي د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وای چې د پاکستان پر ژمنو نور باور نشي کولای پاکستان ژمنه کړې چې د سړک په جوړوي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غني ګوډي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړو هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی شل فیصد پاتې دي د غشل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه خپل همکاري وکړي
ولاسي ما شومان ته ما نه پر درولې نه راو باسم ځبان پورون کسان ته په دغه چې وول کې راوتل د اعلان دی کورواله ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي او څه گاڑی په دې لاس چې په یغ لاس کنه لاس به معلومی بیا دومره رش ناراضي او اوس خدای تاسو ویني چې مر بیرو بار په غرول باندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاته وی چې له همدې عمل وخت نا وخت د غلار د ترافیکي په خو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړی کړي
حادثه پکې ډیره زیات کیږي سړک ډیر د وړو کې او رش پی ډیر زیات دی امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی
دغه دلک زیات ښکار دي زده دلته د مونږ د سراچې کله خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کو بچی د حکومت مونږ د جوړ کډیر بقی پوښ لري او ډیر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغي کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آغا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی زمونگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی مونگ زر پدی مانی کار شروع کو خو دا بد مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آغی دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو مانی کارون چی شروع شی
خو دا ننگرهار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته پنځه لس ورځې وخی کله شل وخی نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لس ولسوالیو خلک هم تګ را تګ کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجلې ورستي او شی بوته نشتې شو په پاتې څو دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سب شوي پیغامونه در سره شریکو
السلام علیکم زه زیب الله اسلام زید همن ولایت د مرجو سره ستاسو پیغام ترځم تاسو پر خبرو کې وویل چې د کندهاران شنه ز ګرانی د خپل قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې نو کندهاران سم ملامت پدې کې د حکومت د پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کی نو چې مسئله ډیر دکاندار خو راکې سم ملامت کی هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې تر هغه لیدي هغه لاندې توان نه دی په قیمت کې چې دی ورکړي نو پدې کې دکاندار خو راکې سم ګناه ده پدې کې باید حکومت هم سوي کی حکومت باید شان ارزانه کی باید مسئولیت لږ ورکړي
السلام علیکم ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې کندهار په شهر کې ډیره ګرانې ده د غنم او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډیره غټه ضربه ورکړي وسلام مننه له ازادی رادیو
السلام علیکم زما د ازادی رادیو له کارکونکو او اوریدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تور پورو چارواکو ورسیږي دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی مان په 1500 روپۍ سوی نو هله مودره چې د دې مخنیوي وشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حز یو تن د هرات پلیس خاص سره د وایس میسج لاله پالی کې ما غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا چې هغه په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغه حکمت ولري هغه وسیع نظر او وسیع فکر ولري هغه د حکمت او تدبر خوندان داسې بیل اشخاص به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي نو لہذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشي وړاندې کی کله د شوز په مقابل کې کله د عام او غلو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلک چې دی هغه د دین لیر کوي خلک د دین څخه بزار کوي بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همدارس د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.